مشکان مصطفی لخوا پرانستل شو. دغه نندارتون د ګرځندوی د اونۍ په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهی پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلی نسیمې باری له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډیری زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلی باری څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویرې هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي 14 آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس له دې وروسته خزي موټر چلولې او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوي د ټاکلو امر کړی چې په دیر شو ورځو کې په دې اړه خپل سپارښتنې وړاندې او د خزو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن خزو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خزو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته لدی صادر کړ چې د هیواد د خزو د حقونو په برخه کې له بده مخینی سره سره د ملګرو ملتونو د خزو د حقونو د کمیسون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې خزی له عقل نیمګړې بللې وي او ویلي و چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خزی ولسمشرانې، صدر اعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه و زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضلولي ناګر چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او ګڼې مقالې لیکلې دي وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډېر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کړه ته وایي چې حمزه بابا پښتو ژبې تصور کړي او دی ولې په پښتنو کې ډېر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پښتو ژبې او ادب قداور شخصیت دی چې په آینده کې به د هغه قدر وشي، ځکه چې د هغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پښتو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به ویو او نور په کې څه نه وو، هغه ته غزل او شعریت له ورسو او پښتو غزل د داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دری ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم خو دې پوهید شکل مانې نه دی. علاوه د دې نه د حمزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د ده د عظمت او د بقا دپاره کافي دي. اول دا چې هغه یو صوفي و او یو عارف و او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی و ډیر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلی ساده او روان کړ چې پښتو غزل ته یې پې ارتقا ورکړله او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هیڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی او دا خبره سم هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو، د ده په خپل ذهن کې حل کړی و او وروسته چې میدان ته راووته ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې و. پر ځان لکه یوه ساده خبره کوي چې سر ودم هدتیم په بهار خزان مې څه شي، ما چې دار څه نکړه لمن راټول ځان ته.
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویښتیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړی دی؟
حمزه بابا د خپلو ملګرو په ګډون باندې چې کامل صاحب و رسا صاحب و او دې ته ورته نور خلکو دا داسې و چې دغه وخت کې چې د شاعري شروع کړله او د شاعري په عروج کې وه نو د ترقی پسند په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به موږ سره کومک کېده. خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره را داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله. خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله. دا ځکه چې د ده بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړ وو او د بل چا نه اخذ نه و. نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بې تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي.
استاد شاعران خو ډېر زیات دي خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی؟ هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو، د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نوموتی شاعر په توګه ومنه؟
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې. هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل، خپل ارزښتونه یې پکې زیه کړل او هغه هېڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلاف وي. او د دې د تر څنګ یې په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او د یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي.
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه را سره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضح پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي.
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده. فردان هغه په خپله وایي چې زه د وچړو کې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي، دا زما د سخن سوری په معنا کې همایون کړه. یا فردان لکه داسې وایي چې ته تر ډېره لکه بزې څرېدلې، راشه اوس خو دې ځانو پېژنه شپون شه. نو همداشانې د ده په شاعرۍ کې ډېر څه شته دي. حتی د ده یوه ترجیح خو دا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نو هم وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګران وي او هغه په پښتو باندې دومره مین وي، حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره خبرې په پښتو باندې کړي دي. یعنی د مدالست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړلې هغه په پښتو باندې را سره وکړلې. نو هغه د دې حده پورې عارف و او د دې حده پورې فیلسوف و چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ، هغه رئیس امروهوي له ورکړ، هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې دغه خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې دی د کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ. کنی جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی و، خو بیا دغه دا کتاب چې ولسته د حمزه صاحب سره بیا دوستي شوله او انډیوالي شوله دا سلسله بیا د ژوند پورې وه. د حمزه صاحب تفوق زما په خیال په همدغه کې و.
استاد تاسو د حمزه بابا سره له نږدې نه هم کتلي تر څنګ یې په هغه باندې معاصر هم لیکلی دي، کېدای شي د حمزه بابا داسې یوه خبره چې زموږ ځوان نسل دې ته رابولي چې باید خپلې ژبې ته خپل ادب ته خپلو خلکو ته کار وشي، داسې یو څه مو هغه نه اورېدلی وي او یا هم تاسې موندلی وي کېدای شریکې کړی؟
نو د حمزه صاحب سره خو زم ملاقاتونه کتنې ډېرې شوي دي. دا په شپږ پنځوسم کال کې کابل راغی او زمون داغي وخت زما ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس مونږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو هغه ماښام ناوخته راغی او راته وویل چې زیر مې دربانې حمزه صاحب راغلی دی دا شپږ پنځوسم کالو نو بیا سبا را دا په باغ علم میدان کې مونږ ورلو نو لوګي هم ورسره وو او هغه لوګي د دې دپاره دغه کول چې د زه او حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي هغه کتاب بیا ولیکل شو مقالې راغونډې کړې د هغې ځانه نو زموږ ملاقاتونه خو ورسره ډیر شوي دي او د بل د حمزه صاحب پیغام خود پختو پختونوالی پیغام دی د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پختون کام د پاره نه د ټولې دنیا د پاره دی هغه وایي چې اسلام یو فطری دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کومه ستونزه نو مشکل به پیدا نه شي بیا د شعر او شاعرۍ په باره کې هغه دا یوه خبره زما یاده ده چې بیا چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېر وي نو لکه د پشکال مچان خو چې بیا په موسم واوړي نو یو یا دو پاتې شي همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي هغه صمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه ستاینه خو نه وه البته خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅه وی یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول نو دا به په قیامت کې زموږ اندامونه کوي اوس یې نه شو کولی ځکه اوس بریه غوندې ښکاره شي نو همزه صاحب لوی شخصیت دی او موږ چې د هغه په لاره باندې په تلونکو کې حساب شو دا به زموږ دپاره لوی سعادت وي
مننه استاد د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسې له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي دوام ورکړل شي او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسې لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې د خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستی دی هغه پر پښتون باندې اثر کوي او بیا په ځوانانو باندې خو بیا حتمن کوي نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دو خپل شعر و ادب وپیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې مونږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د ضمیر سره تعلق لري او سو پورې چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري د هغې پورې هغه شکست نه شي خوړلی نو ادب د دغه د تقوی دپاره کار کوي د حمزه صاحب هم همدا دغه و چې د کمترۍ احساس چې دی هغه د پښتنو نه ورک کړي او خصوصا د ځوانانو نه او ځوانان دغسې یو څه ته راټول کړي چې هماغه د احمد شاه بابا میراث او هماغه د شیرشاه سوري او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شان د خلکو هغه اصول بیا په دې ټولنه کې راجوندي کی او زموږ په ملت باندې چې داری خوانه نه کلتوري نه بریدونه کیږي نه د هغې دفاع به یوازې شعر و ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپله کړي او د هغه په لار لاړ شي او دغه خلکو ته په مضمون ډول باندې ماتې ورکړي او خپله ټولنه وژغوري د ټولنې افکار او آینده او مستقبل
شعر نشته د حمزه بابا پړه ستاسو
هو ولې نظم سر خو د حمزه بابا په باره کې ډیر شعرونه خو اوس به زما ذهن کې نه دغه کې اول چې راغی د زه او حمزه دپاره شپږ پنځوسم کال کې چې کتاب چاپېده ما ول داسې یو غزل لیکلی و چې ځیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لوبېدلی دی پښتون دی او ته دا ګاډی چټک مو ول رغو کې ټکر کله څنګه او کله اوښتون دی خو ما دا یو غزل ول لیکلی خو زه هغه وخت کې محصل وم او د حمزه صاحب په قدر باندې پر نو سړی په بیا په تیر عمر کې پوهېږي همداسې مې نور داسې ډېر شعرونه شته دی چې کوم دی الوت دی د لاهوت کوم دی مقام د فقر ناګار الله پې د حمزه حمزه پالۍ مه وهه او یا دا چې د حمزه د تغزل په میخانه کې او دا ناګار المال جل شوی په نیم جام دی او دغسې نور هم ډېر شعرونه شته
ډېره ډېره زیاته مننه استاد ډېر ښکلي معلومات ول کور مو ودان
مهرباني ستاسو نه مننه
لاندې لنوم یلی سندرغاړي هارون پاچا سره مرکه موریدلای شي. اوس وګم استودیو ته راغلی وای دا زلمی د یو پاچا نکل راوړی چې دو ټګانو کانه ورکړي.
د پاچا نوی جامې ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي یې له نوو جامو سره مینه وه. د خپلې ټولې پیسې په جامو لګولې. دی په نوي لباس کې د ځان له ښکاره کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي و، نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه، او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده. پاچا د هر ساعت لپاره بیلې جامې لرلې، او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي، د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پسکوټې کې دی لباس بدلوي. د پاچا په ښار کې مزې چړچې زیاتې وي. د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل. په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل. دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو. دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بېساري دي، بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي. پاچا له ځانه سره فکر وکړ، عجیبې جامې دي، دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپیژنم چې د خپل منصب لایق نه دي. هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپیژنم. زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم. پاچا ټګانو ته ډیرې پیسې بیانه ورکړي چې سمدستي کار پیل کړي. دوی دوه کڼي کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي، خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده، هسې هوا یې ګزوله. ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل، او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول. ټاګان په تر نیمو شپو پورې تشو ګړیو ته ناست و، هسې به یې لاسونه خوځول. څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل، زه باید وګورم چې کار یې چیرته رسولی دی. خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی، نو پښه نیولی شو. البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده، خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي. تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیت خبر شوي وو، او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپیژني. پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم. دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي، ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته. نو نیک خویه بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست و ورغی. بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل، او له ځانه سره یې وویل، خدایه پرده مې وکړې، زه ولې هیڅ نه وینم. خو ځان یې غلی ونیو. ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ، د ټوکر په رنګ او ګلانو کې څه نظر لرئ؟ څنګه ښکلي نه دي؟ دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله، او وزیر په زیر زیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتېرېدل، ای خدایه نو بې عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بې عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل، نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل، ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ، ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانو وویل، خوشحاله شو چې تاسې راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې، چې بیا یې پاچا ته وکړې. ټګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل، خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته ټیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواستاوه چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډیر زیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. ټګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه و، او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه، څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل، زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خو دا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایه، او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل، شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول له یوه ډله عالي رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. ټګان تشو کڼیو ته داسې ناست و لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباري چې پخوا هم دلته راغلي و خالي کڼیو ته اشاره وکړه. ویې ویل، څومره عالي، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل، څه، زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پېښېده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې ښخې وي او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده، د هوکړې سر وخوځاوه. ویې ویل، او ډیر عالي، ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو، خو چې د خپل پاچا په شان یې هیڅ ونه لیدل. نو د هغې غوندې یې په لوړ آواز وویل، ډیر عالي، ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی، شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سردارۍ نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن و تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه لکڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بېتاره ستونو یې بخۍ ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل، اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ، سیب دا پتلون دی، دا یې کورتۍ، دا یې چوخه. سیب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګومان به کوي چې هیڅ دې نه دي اغوستي، او دا یې ډیر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل، خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې، بالکل بالکل. ټګانو وویل، که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلی شي، ډیره بخوې. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کیږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاوابو را تاوابو. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره خیخ کاری اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلی دي. د جشن د چارو مشر وویل، صاحب، هغه چتر چې په جلوس کې به یې په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل، زه هم تیار یم، څنګه خې مناسب جامې دي کنه، او یو ځل بیا د هنداري مخته را تاو شو چې نور ته وخی چې دته خو خپل جامې ورخګاري. هغو درباریانو چې لزمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و، لاسونه کوس کړل چې ګویا لزمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولی دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ وو یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي. هغه د چخې لکۍ څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې، پاچا خلوچ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسڼېدل. دا خبره یې یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوچ دی، او بالاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوچ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسي ده، حال یې خراب شو. خو له ځانه سره یې وپتیله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نه کړي، پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخي لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون پاچا صاحب زموږ میلمه دی. پاچا صاحب ستړي مشه، بخیر راغلی.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو، دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، په خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دې کې زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو دپاره انتخاب کړم چې هغې کې دغه زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم آرامه نه دی او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو، څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ، دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاري دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملاً حضور ته ضرورت لري په سیمه کې. تاسو چې له وطنه لرې یاستئ، دلته کافي وخت لري چې تمرین وکړئ، ملګري شته تاسو سره که څنګه؟
او تمرین ته خو وخت خامخا زه پیدا کوم، هغه ډېر ضرور دی چې باید سړی مشق وکړي او خپل آواز تمرین وکړي. او د دلته اوس ستونزې زه احساسوم اکثر وخت هغه د هنرمندانو، دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتیږي، زه سره خوشاله یم چې موسیقي وکم. نو دا هنرمندانو کمی دی، او نوې چې کله سندرې زما جوړوم نو هغه هماغې چې زه کله وطن ته لاړ شم، پېښور ته لاړ شم.
وطن څومره در باندې ګران دی؟
وطن لکه د مور.
او دغه جانان وطن سندره به لنډه زمزمه کوي که څنګه؟
نو دا خو تاسو ماته ستانځی صاحب نو ویلي، زه را ګیر کړم خو زه بیا هم کوشش کوم. زما جانان جانان وطن، افغان وطن، زما جانان جانان وطن، افغان وطن، ستا د وجود ورونا ستا په دښمن پورې شه، ستا د وجود ورونا
ستا په دښمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن
ستا ګلالی ګلالی ګل ګل زوانا وینو لمبی دل ستا ګل غټه تنکی تنکی ماشومان بے وقت اور جدل بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان
وطن بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ
نو زه خو به بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او به بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي
رحمان بابا د خوشحال بابا نه راواخلي بیا غني خان حمزه شینواري رحمت شاه سائل اکبر سیال عباسین یوسفزے اکرام اللہ گران اندے شمس القمر پد زوان سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسیم عزیز مان اروال دکر خیاخوا میوند فدا شو مجید کرار شو جلال مرخیل شو زوان نوی شعران دی زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راواخلم چې نوی فکر هم یو څه نوی دی یو نوی خیالات په شاعرۍ کې راټول کړي دي وړاندې کړي دي نو زما هڅه وی چې هغه هم هغه ته هم په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړم
څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې په اروپا کې په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو اولیدونکو ته څنګه بیانوي په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحلې مو تیرې کړې دي څومره منډې تړې مو کړې
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی دا خو ځینې ملګری دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپور ته کړه نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو ځینو ملګري زورور شو چې موږ تان مانځو موږ سره راشه چې غونډې وکړو که څه هم ما هغوی په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم زما کار باید وستایل شي خو د هغې مینه وه زه یې منندوی یم او بس دغه ماتې ګوډې هڅې مې کړې هم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقي په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپله هم ویاړ وکړی شم
درتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے
پراک ژوند کوي شخصي ژوند مراته وي بچان مو څکوي هغه هم سندري خوخوي نه خوخوي
بچان خو مې وړي دي دوه ځمن لرم اوس یو په لسم جمعات کې دی بل پاتم کې دی یو مې ماشوم لور ده او دلته پراک کې راسره مونږ وزه ژوند کوو شکر دی خدي خپل سبقونو کې تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي خپل سپورټونو کې لوبو کې هم مشغول دي د موسیقي خو چون لا وړي دي غي چون یو انګريزي سکول کې سبق وایي نو دا اکثرا هم انګلیسي موسیقی اوری کله کله زما سندرې هم اوری بیا په ما سره خبرې هم وکړي خو داسې پکې ماته کوم څرک نه معلومیږي چې دای غنی وغواړي چې آینده کې سندرې ووایي کنه
بچا سه برسته مسله دا چې ستاسو ځینې داسې سندرې دي چې خلک یې واوري په هماغه غړې بیا بیا اوري بیا بیا اوري داسې یو خاص موډ کې کېدای شي سړی ووسی او دا سندرې ډېرې خېپې لګېږي یو هم دغه د اوس د یادونه افسانې ښکاري دا څه دستور د زمانې ښکاري دا سندره څنګه یو سندره وا مخکې لدی چې دا لند زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه یو کوم دې سره بستاسو دا پروګرام ختميږي
او زمزمه خبره ته ګرانی شي تر ته ستنه زیګوله ګرانه کړه خو دا سی و چې دا خو زه چې کله پیښور کیوم د پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندره راوغسته چې کوم ډیر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوې موسیقي سره په نوې आवाजونو کې هغه بیرته جوړ کی او خلکو ته وړاندې کی نو دا غزل خو خیال احمد استاد ویل دي په خپل وخت ډیر خې ویل دي ما به هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نوو سازونو سره ووایو خلکو ته ورسېده او یې خوښم که د دغه غزل د دغه کمپوز کیسه خو هم دغسې و چې د مخکې ویل شوی ما په دوباره وویلو پیښور
بس کو خدا کا سندره به ارومرو زمزم کوي
کوشش وکړم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم
مسته یادونا افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا
ٹولو سواب نو اجر آشدا سپنزل میں سواب گڑا تئی شراب یہ دمست جوڑا سماد تن وخ کباب گڑا سماد تن وخ کباب گڑا نغمہ بشرو ہی لہرا کا ون بلا سکش پہ لہرا کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا عالم کام دبا لہرا کا تمخ پخوا کے دکھالے را کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے
د شیر دکلمہ پر رسا غاغ سربیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي که موږ په یوه مصره کې پوښتنه داسې ولولو چې احساس نه شي ممکن د هغه بیت معنی تغییر وکړي د کلمه مې هسې نه ده یاده کړې ځوانه شاعره ثنا سیلی سټوډیو ته راغلې او خپل یو شعر راته د کلمه کوي هیله ده چې خوند ورنه واخلئ
دا چې زړګی ویده کومه ټوله شپه کې ښه کې دا چې زړګی ویده کومه ټوله شپه کې ښه کې کلونه وشول چې ساتمه زه ښه ښه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي ډېوه ښه کې او هم تا بیا تمه د راکړې چې دیدن به کوو هم تا بیا تمه در اکړی چې دیدن بکوو ځکه خو ګورم نن ډیره دروازه ښیښه کې او د رنجو خالک مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې د رنجو خالک مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې کلونه وشول چې زه نه ګورم څیره ښیښه کې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه ښیښه کې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه ښیښه کې
حمیدالله ځاځي چې دوه کاله له مخه یې د کابل د بوتخاک سیمې د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره ایښې وه نن سبا یې چارې بشپړې شوې دي نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږ وم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي ما همغه لحظه پرېکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي زموږ همکاره مسعوده نیازی دې پارک ته ورغلې د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې پام مو ورته راړوم
زازای صاحب ز چې ګورم نام خدا د کابل خار په یوې لری پرتی سیمه کې د غره په بیخ کې ډیره خایسته منظره ده چې یو خایسته پارک جوړ شوی ده. کته سو دغه پارک په اړه لیک معلومات راکې چې څومره وخت کې چې دا پارک جوړ شوی ده او څه انګیزه به شو چې تاسو د سو وخت د سیو کار وکوي؟
او پارک هو تقریبا دو کال چې میشتې وته چې دا ما کار شروع کړو.
او څنګه د نقشه او د شیان مو خپل داخلي انجینرانو نقشې طرح کړی دي جوړې کړی دي که بهرنۍ انجینرانو هم مرسته غوښتې ده او نقشه کې تاسو هم خوښولو کې د کې رول لره؟
او په دې کې مونږ اول چې کله د کار شروع کولو به شروالۍ ته لوړو شروالۍ به مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه په دې کې بیا شرکتو ولا راغله ډېر بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی چینایانو ورکې کار کړی دی و هم د هلی کا شرکت وو کار کړی دی.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل خار نسبتا یو لری سیمه چې د غره ډاډه ده کنه د غزه یو خستاسو انتخاب او کم د غزه درته پیدا شینی څنګه مو د غزه خوښته؟
ما په یو وخت کې دی ازاده یو رادیو یو پروگرام ریدل و دی بغواش او دی باغ ببر په حساب کې بیا پروگرام به د خلکو لپاره به د ځای کم دی. بس بیا ما چې سوچ وکړ چې د پارک د دغ ځکی به یو پارک ز جوړ کم دی خلکو لپاره بس مغه تشویش ته کو بس توکل په خوده کار شروع کوم در دې پر چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي څومره خلک خوشاله دي تاسو چې ګوره هیوادوال دلته ملن وزي ساحه ته دوی ګوري؟
خلک ډیر خوشاله دي. سید نپوس د کابل تقریبا څه کم 2 میلیون ته ورسېدو هم درکم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کام دي. خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نور وکړو او نور خلکو لپاره باید نور کار جوړ شي.
او د میرمنو په اړه کې راټکوي په دې پارک کې د میرمنو راتک څنګه د ډيري راځي او تاسو څه تدابیر نیولې لدیړ خچې دویونه زورول شي د ځینې ځوانانو لخوا کنه دغه بار کې راټوي؟
موږ هم د میرمنو لپاره خاص ورځ په تعین کړل دي چې د دوشنبه ورځ د فاميلي ورځ د میرمنو لپاره ده. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی د امنیتی سیستم موسه دا زید عزت لپاره مو جوړ کړنه دي خلکو د عزت لپاره چې څوک شي دلته مو غیر خلک لپاره یا خلک چور بند کړی دي په دروازه کې چې کړه راځي متلته پاتل لګي دا خلک د خلکو بازار باندې مغې نه دینې استنو. په 13 دوشنبه کې ماته په میلو ول خپل راغل چې مو په کور کې دومره آزادانه نه یو ګرځیدل لکه په دې پارک مو آزادانه و ګرځیدو راغل یو نیم ساعت یو سات وخت مو تیر کو.
زازې سپک د پارک د سانتیاګو په اړه معلومات راکې چې کومي کومي برخه دي پکې د تفریح لپاره نور څه سہولتونه دي
په پارک خو تقریبا ډیر سیستمونه موجود دي ډیر پس ډیزاینونه شوی دي. پارک لوی دفتر لري دغه سی خاخ مسجد لري د اوازه دي پاره د سنا حوض مون په اینده کې لرو وتره کوم اوس مون د زګاوی نس پکړي دي خلکو ساتيره دي پاره رستورانتونه دي کانتینونه دي تور هم ان شاء الله ورو په ورو دا پروګرام اینده دي پاره ډیر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سره ته ورسیږي.
د سی پلان هم شته چې ځینې پروګرامونه نندارتونونه یا مشایری یا کنسرتونه لپاره دغه پارم تاسو امکانات لري چې پاینده کې لخر بیا کڅوګو غوړی دلته نندارتون خلاص کیه کانسرت ورکی؟
بله بله ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام د کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کوم آرام مش به دلته نمایشګاه جوړ شي د افغانستان تجارت دل دروش خپل نمایشګاه وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر ورسیز دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کوم.
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه عمومي سړک نه لګلري ده د ترانسپورت سہولت څنګه د کپدې غاړه مو خپل پارک صاحب هم ډیر لوی ده نام خو دا یو سره بل سره تاګم شاید ځینی ماشومان او سکورنیو سره په دغه اړه سہولتونه لري؟
بله بله اوس ما ته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی او نه ځنه ماشین موټر ما راوستل دی چینه د برکی موټر چې په خارج ټولو ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي ما راوستل افغانستان ته ان شاء الله اولين وار و چې ما دا موټر راوستل د خلکو سنتیاو دی پرم په پارک یو ګرځي ام د کا نور اسوري موټر نه هم هغه ته بوزي ځته ور سره دی خار پورې
په هر کې د سیو افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ دا خود سه ځایونه نشته او خلک په بد وضعیت کې دي دا سه ځایونه کوي خلک یعنی دا به څومره د افغانستان یو خط تصویر وړاندې کې بهرانيانو ته
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک خیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي. خو بیا د خارج کې د سرمایه‌گذاران چې دونه ما د غوښتنه د اجر ش خپل سرمایه‌گذاري په خپل متن کې وکړي خپل خلکو ته خیر ورسیږي او دا سرمایه‌گذاري دوی نه پاتې کیږي.
او زازای صاحب تاسو دغه پارک چې مدل ته جوړ کړی نور ولایتونو کې پلان لري پر راتلونکو کې لخیره چې ولایتو ته مغزه وي دغه پارکونه په ولایتو کې مو د کابل ترڅنګ یا په نور سیمو کې هم د کابل
ان شاء الله چې په دې کې ما سره دولت لږ همکاري وکړي ما دې ته پلان چې دا به د مرکزی پارک کم نور شاهونه وځ په ولایتو کې ان شاء الله پرتلونکو کې جوړم.
ډیر زیاته مننه زازا صاحب.
ها ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.